ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. شپږ بجې سوې د ماسیګر د ازادي راډیو د خبري مچله خبري رپورټونه او خبرونه ته ځانګړې سوې ده. په نیم ساعت کې به تاسو سره یو د خبرونی په پایل کې په موکړې د ازادي راډیو مهمو خبرونو ته ملالی بشیر خبرونه وایي.
مړی د ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د بارنې چارو وزیر وایي هیلمن دی د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي ټاکل شوی کمشنرانو په لومړۍ غونډه کې د دې کمیسیون رئیس منشي او اداري پلاوی وټاکه. او د روسیې وی محکمې په شمالي قفقاز سیمه کې یو کس د توریزم په تور په 13 کلونو باندې محکوم کړ. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسی چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته په خپل سفر وکړي او د مذاکراتو پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. پامپیو د دوشنبه په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پامپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي، او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده وویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی، ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي ټاکل شوی کمشنرانو په لومړۍ غونډه کې د دې کمیسیون رئیس منشي او اداري پلاوی وټاکه. د دې کمیسیون له کمشنرانو څخه یو مسافر قوقندي تر غونډه وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: دی وایي میرمن هوا عالم نورستانی د رئیس په توګه ښاغلی اسمت الله مل د مرستیال په توګه او زه په خپله مسافر قوقندي د اداري پلاوی د منشي په توګه وټاکل شو. د دې ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمیسیون د رئیس مرستیال او منشي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې زهرا بیان شینواری د کمیسیون د رئیس مولوی دین محمد د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د یاد کمیسیون د منشي ویان په توګه انتخاب شول. د سیل لارو بندیدو او برف کوچونو لکبل په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر نه 500 سوی دی او 133 کسان ټپیان دي. دا خبره د طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر شاغلی نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
په خاطر رسیدګي او نیازهای عاجل مردم
دی وای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه سوی ده او په کندهار او فراه کې هم کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمن سوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 ورځې کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې ایرلند ته د 250 منډو هدف وټاکه. ایرلند تر اوسه 126 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځلي دي. د افغان لوبډلې اته کسان سوځلي وو. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې جوړې کړې وې او لوبډل مشر اصغر افغان 50 منډې جوړې کړې. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف غوښتل چې په فبروري میاشت کې استعفا ورکړي، ځکه ایران ته د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ناببره سفر په اړه د ته نه وویل سوي. ولسمشر حسن روحاني د دې استعفا رد کړه او د دم ملاتړ یې وکړ. روحاني او ظریف دواړه منځدریځه متحدان دي چې د ایران د محافظه کارانو له ډېر فشار سره مخامخ سوي دي او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له ایران سره له اټومي موافقې څخه وایست. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویل چې د ظریف د استعفا یو لامل دا و چې نورو چارواکو له ده سره په ځینو مواردو کې هماهنګي نه کوله، لکه ایران ته د اسد سفر. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د فبروري په 15 نیټه د اسد ټینګ هرکلی وکړ. روحاني او د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران قطعي قمندان قاسم سلیمانی هم له اسد سره په غونډه کې ګډون وکړ. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سندرز په دې اړه وروسته له هغه خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو 80 کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر او په سانت پیټرسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. او د روسیې وی محکمې په شمالي قفقاز سیمه کې یو کاست د توریزم په تور په 13 کلونو بند محکوم کړ. د نظامی محکمې نن ولادیسلاف خوخلاچوف په سیمه کې په توریستي حملو تورن وپیژنده. د روسیې په مسلمان اکثریت شمالي قفقاز سیمه کې ډیری وختونه د امنیتي ځواکونو او سختدریځو ترمنځ نښتې کیږي، چې سرچینه یې د چچنیا له دوو جلا غوښتونکو جګړو څخه بلل کیږي. داغستان، انګوشتیا او کراچای چرکیسیا په دغو سیمو کې شامل دي. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو درویدو د کمیسیون مشران نن په انتخاباتو کې وټاکل سول. په دې اړه د کابل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چې د هوت 15مه ده نوی کاري دوره نه پیلوي. ولی په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بارونو چارو د وزیر د خبرو تفصیل به هم واوري چې وایي په افغانستان کې د بحران د داسې حل لپاره هڅې روانې دي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د یو شمېر ډیموکراتانو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ په وروستي کړکیچ رپورټ ته وړاندې کړو. اول رپورت مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو درویدو د کمیسیون نویو کمیشنرانو نن په خپلو کې انتخابات وکړل او د قانون پر اساس یې د دغو دواړو ادارو مشران وټاکل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا عالم نورستانی د دغه کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. دغه شان عصمت الله مل او مسافر قوقندی د یاد کمیسیون د مرستیال او منشي په توګه وټاکل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د موبایل نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې په ترس کې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د رئیس عصمت الله مل د مرستیال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شول. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د خبرونو او اطلاعاتو مسؤل محمد نظری ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون هم د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې زهره بیان شینواری د رئیس مولوی دین محمد عظیمی د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي او ویان په توګه وټاکل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو لراوستلو او د دواړو کمیسیونونو د غړو د لرې کېدو وروسته د کمیسیونونو غړي ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو لخوا انتخاب او ولسمشر محمد غنی ته معرفي کړل. د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو لخوا د رای وړونکو کسانو لړلې ولسمشر غنی، حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او چمن اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل. د یادو کمیسیونونو نو غړو د خپل اداري پلاوي لټاکلو یوه ورځ مخکې د لوړې مراسم تر سره کړل او ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو غړو ته خبرداري ورکړ چې که درغلیو ته لاس وروړي مجازات بشي. د انتخاباتي کمیسیونونو غړو په داسې حال کې خپل کارونه پیل کړل چې د ولسی جرګې انتخابات د دغو کمیسیونونو د پخوانیو غړو لخوا ترسره شوي چې د درغلیو تورونه ورباندې دي. د انتخاباتو د سار بنسټونه سره له دې چې د دغو کمیسیونونو د رئیسانو لپاره د ښځو ټاکل ستایي خو وایي د دواړو کمیسیونونو په غړو کې تر دې هم وړ کسان و چې باید د کمیسیونونو په مشرتابه کې راغلی وای. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چې دا نوې راپاجانې د ښځو د خویندو لپاره یو ښه زیری ده چې په رهبري کې راغلی. اما باید ووایي چې باید په دې باندې ډېر دقت سره ووایي، کار سره ووایي چې هغه افراد واقعا د رهبري لپاره ډېر چمتو وي. یو څه چې باید ووایي، خوشبایان په دمین ملک اجرات هر څوک غواړي چې رئیس شي، ولې په دې باندې فکر نه کوي چې څوک غواړي چې د کمیسیون له حیثیت او اعتبار سره په ټوله معنا باندې ښه استازیتوب وکړي.
خاغلی رشید وای یو اتیا کسان چې د ګوندونو او مدني بنسټونو لخوا پیژندل شوی وو د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان هم ونه توانېدل چې له دې ډلې پیاوړې سیرې د کمیسیونونو د غړو په توګه وټاکي. د خاغلی رشید په خبره د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په مرحله کې لازم دقت نه دی شوی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امرودل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د در رئیسان نن په کورنیو انتخاباتو کې د انتخاباتو قانون پر اساس وټاکل سول. د خود په 15 باندې باید د افغانستان نوی ولسي جرګې کار پیل کړی وای. خو د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په میاشت کې ترسره شو پایلې یې لا قطعي سوي نه دي. پرون په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر په یوه پیغام کې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران وټاکل سول، او پر هغوی یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې قطعي کړي ترڅو نوي وکیلان کار پیل کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې راپور لري چې ولې د افغانستان د جرګې نوی فصل سبا نسي پیل کېدای.
سال دی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هود په 15 نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي. خو یوه معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي، او تازه 13 ورځ نویو کمیشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمیشنرانو پر اساس باندې باغ نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي، او دا هغه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کېږي. نن سبا د هود 15 ده، فکر نه کوو چې دا کارونه تر سبا تکمیل شي که دی ورځې نور هم نوی پارلمان افتتاح نه
شي. د دغه کمیسیون نوي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړو د سه شنبې په ورځ رسمان خپل کار پیل کړ، او ولسمشر د هغوی د لوړي د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې روڼوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري، او باید د ملي شورا نوی تقنیني کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې ډلې دوه کسانو یې علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي، او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راسي او خپلې دندې ته دوام ورکړي. فرغې
مطابق قانون د پارلماني باید دوی پر 15 تاریخ د هود څوم سنام په کار شروع کی، او په نوی پارلمان هم باید افتتاح شي که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نو باندې قانون بالکل نقض کیږي. او موږ دا فکر هم نس کولای چې د شنبې تر ورځې دیم دی نتایج نهایی اعلان کړي.
خاغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمشنران په درغلي تورن وي، نو د هغوی کارونه هم له درغلي سره مل، او د ولسی جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوې سبب د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغه جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یو ناسته وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره پر داسې جوړجاړي خبرې کوي چې په هغه کې د افغانانو حقونه خوندي شي. مایک پومپیو په افغانستان کې د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د داسې شرایطو په تمه دی چې د خپل د درو روانو هلو ځلو د کتلو او څارلو لپاره سیمې ته سفر وکړي. نوریاس نوري د مایک پومپیو د خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هېواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هېواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړي، هغه لا پیچلې کېږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کېږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي، د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پرېکړې نه دي اعلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته په رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي، بلکې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړه وي او د ښکېلو لور بېلابېلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي، داسې یوه موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. ښاغلی پومپیو وویل دی هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد په روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي، دومره چې دی هم وکولی شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې مو واورېدې. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس څنګه استازي محمد عمر داود زی وایي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې پر سر خبرو ته اندېښمن دی. داود زی ویلي چې له دوی سره نور جزئیات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې څه روان دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوودی د سه شنبې په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه په نوم په یو ناسته کې وویل چې د دغو خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. دوی موږ اوس وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولي افغان میرمنې په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې سړی خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په سر خبرې کړي او همداشانې له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. ښاغلي داوودزی ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتي تړون لري، امریکا نشي کولای د خپلو ځواکونو د وتلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معامله ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک کې لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. خغلی داود زیویل اسلامی جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامی امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
مینایم د خپل رو د وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
زما نوم ذبیح الله دی. موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخښنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني. له بل خوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل افغان میرمنې باید د سولې په پروسه کې په ریښتینې معنا ونډه ولري. د نوموړې په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو د نن دغه خبری مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ده. بیا د دری خبری مجله لرو، تر هغه وروسته بیا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کوي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکراتانو ترمنځ روان بحران ترازو د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس یو شمېر دیموکراتانو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نږدې همکارانو ته خطونه ورستولي او له هغو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د روسیې او د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا په خپل د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي ارتباط ترمنځ معلومات ورکړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوې چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالد ټرمپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه ماڼۍ وایاند سارا ساندرز پرون په یو انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. له روسیې سره د سپینه ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړې کېدونکې هڅې بللې چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوي دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې کنه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګورجستاني ول اصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سنت پیټرسبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره تل همکاري کړي او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ټرمپ د دې له لوري د روانې څېړنې د بېلارې کېدو لپاره هڅه کړې کنه څېړنه کوي. ټرمپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملین هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د پای ته رسیدو ته نږدې سو، غزنی ته ورځو. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې زموږ خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی د اساسي ستونزو پوښتنه یې کړې ده. او د مقر ډیرو خلکو ویلي چې تر ټولو ستونزمنه خبره او د خواشینۍ خبره د دوی دپاره ده چې کوچنیانې ښوونځی نه لري. نور به د حبیب رحمان تاثیر په رپور کې واوري.
دا د غزنی مقر ولسوالۍ د لړمې سیمې خلک دي چې وایي په تیره ولس کلنه دوره کې د تعلیم په برخه کې د مور او میرې سلوک ورسره سوای دی. دوی وایي ماشومان یې په کال کې یوازې درې میاشتې ښوونځیو ته ځي، خو هغه هم د کتابونو، کتابچو او نورو اړینو درسي موادو له کمښت سره مخ وي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د درسي موادو د کمښت تر څنګ د مسلکي ښوونکو نشتون هم هغه ستونزه ده چې د دوی ماشومان ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د نجونو په برخه کې هیڅ ښوونځی نه لري. په غزنی کې د پوهنې رئیس هم دغه ستونزه منی، خو وایي ډېر ژر به یې حل کړي. محیب انصار ازادي راډیو ته وویل دغه معلومات موږ ته د ازادي راډیو له لورې ورسېدل او ډېر ژر به یې تعقیب کړي تر څو د تعلیم په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
فعلاً یې تایید او ردولی په دې خاطر نه شو چې دا معلومات موږ ته ستاسو له ادرسه ورسېدل، موږ به په جدیت سره تعقیب کړو.
بل لور ته مدني فعالان بیا دا ستونزه د دواړو لورو نه پاملرنه ګڼي. امین ابراهیم زوی وایي هم د سیمې خلکو او هم د غزنی د پوهنې ریاست ناغیړی کړی ده.
دلته دوه مشکل دي. لومړی مشکل دا چې د پوهنې ریاست په دې کې توجه نه ده کړې. دوهمه خبره سي دا ده هغه د ځینو منطقو هغه خلکو هم دا خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی چې دوی عریضه وکړي دوی تر پوهنې ریاست پورې راسي یا دوی تر وزارت پورې ولاړ سي چې د موږ مکتب ضرورت موږ ته ولې نه جوړیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 پښتون میشتو ولسوالیو کې خلک د تعلیم له مشکل سره مخ دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي وایي پوهنې ریاست د دوی ماشومان له پامه غورځولې دي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ مو واوري چې د غزنی د مقر د خلکو د مقر د اوسیدونکو سره خبرې کړې او د ماشومانو د تعلیمي امکاناتو د کموالي له امله یې د هغو اندېښنې په خپل رپورټ کې راخیستې. تاسې په خپلو سیمو کې د تعلیمي امکاناتو څخه څومره بې برخې یاست؟ موږ ته د افغان بیسیم پر اتصالاتو شمېره باندې خپلې خبرې راوستوئ، موږ به یې درته خبرې کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، د افغاني او اسلامي دود له مخې تر هغو پورې چې د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ اوربند ونشي تر هغو هیڅ نوه جوړجاړی نسي کېدلی. ده د افغانستان د سولې پر پروسه باندې لیکلي دي. بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه له لوګره لیکلي، خدای دې وکړي چې نن به افغانان د کرکټ لوبه وګټي. شیر علم انډیوال د آریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ د قطر سولې او خبرو ته اندېښمن یو ځکه دا ډېرې ګونګې خبرې دي. ازادي راډیو اوریدونکو دا خبری مجله منور پایته ورسیده. د افغانستان او ایرلاین د کرکټ لوبډلی په دې راتلونکي مسابقه لري په هند کې. د دغو سینننیو سیالیو پایلې به که د بلې خپرونې تر پایه راغلي درته اعلان کړو. خو زه اجازه غواړم د خدای په امان.
تشکر فرشته جان، خسته نباشی.